کې د مپشین دوی بجې سوی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونې ته مو زسلې په سلامونو هر کلی کوم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې د امریکایي ځواکونو لخوا د طالب مړو ته د طالبانو ځینو مړو ته د سپکاوي موضوع بیا تود سوی او امریکایي چارواکي د خپرې سوې ویډیو په باب تحقیقات پیلوي او په دې برخه کې یوه ډله هم ګمارل سوې ده. د دې تر څنګ په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې برتانوي او پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د کودتا اوازې رد کړې. بل خبر دا دی چې په عراق کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. خو په پیل کې له مصوم میوند څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان د عالمانو شورا د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر ملي بللی. امریکایي ځواکونه وایي د هغې ویډیو په اړه لومړني کارونه پیل شوي چې پکې څلور امریکایي پوځیان د څو تنو وسلوالو طالبانو مړو ته د سپکاوي په حال کې معلومیږي. قرغیزستان هیله من دی چې د ترکیې په مرسته به د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې برخه واخلي. پوره خبرونه د افغانستان د عالمانو شورا د حکومت له وسلوالو مخالف سره د سولې بهیر ملي بللی. دغه شورا پرون اعلان وکړ چې د سولې خبرې د افغانستان په دولت او ملت پورې اړه لري او نړیوال باید یوازې مرستندوی رول ولري. د دنیا عالمانو د شورا یو شمېر غړو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او په دې کتنه کې خپل پریکړه لیک هم واوروه. په پریکړه لیک راغلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر خلاصول یوازې د طالبانو لپاره د یو ادرس حیثیت لري او د سولې خبرې باید د افغانستان د دولت او د سولې د عالي شورا تر څارنې لاندې وسی. د امریکا د سمندري ځواکونو مشرته په پرون د هغې ویډیو په اړه د څېړنو لومړني کارونه پیل کړ چې پکې څلور امریکایي پوځیان د څو تنو وسلوالو طالبانو مړو ته د سپکاوي په حال کې شول کیږي. د راپورونو له مخې ویل کیږي د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړي قمندان جنرال جیمز اموس یو بل جنرال توماس ته دنده سپارلی چې د دې ویډیو په اړه څېړنې وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په ویډیو کې له څلورو امریکایي سرتیرو دوه پیژندل شوي خو د دوی نومونه نه دي په ډاګه کړي. افغان ولسمشر له امریکا چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې دي خپلواکي څېړنې وسي. قرغیزستان هیله من دی چې د ترکیه په مرسته به د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې برخه واخلي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان قزاک بایوف پرون انټرپاکس خبري اژانس ته وویل ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف په دې اړه ترکیه ته د سفر پر مهال له ترکي چارواکو سره غږېدلی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر په خبره د دې لپاره چې ترکیه ترهګرۍ پر ضد ائتلاف غړې ده نو قرغیزستان له دې هیواده هیله کړې چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د دوی مرستو ته لاره هواره کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اووه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور نیول شوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب، زابل، پکتیکا، هلمند، میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې شوي چې دوه وسلوال مخالفین پکې ټپي شوي هم دي. په خبر پاڼه کې د وسلو او مهماتو د نیولو خبر هم ورکول شوی. دغه د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تل لږ ځن ورسته.
السلام علیکم. برطانی او پاکستان دا راپورونه رد کړ چې ګواکې د پاکستان صدر اعظم او انګلیسي مقاماتو ته په ټلیفون ویلي چې په هیواد کې د پوز لخوا په نږدې وخت کې کودتا کېدونکې ده. اسوشیټډ پریس اژانس تیر ورځ د یو سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ذکر شوی خبر ورکړ چې سید یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د برطانی سفارت سره تماس نیولی او له دغه هیواد یې د خپل ملکي حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې. خدا چې برطانی په دې اړه کوم اقدام کړی او کنه معلومه نه ده. د پاکستان د صدر اعظم ویان اکرم شاهدی سی این این تلویزیون ته ویل چې دا راپور په مطلق توګه بې اساسه دی او رضا ګیلانی په دې اړه د برتانیې له سفارت سره هیڅ ډول تماس نه دی ټینګ کړی. دغه راز د برتانیې سفارت ویلي داسې کوم تماس د دوی او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ نه دی ټینګ شوی او له اسوشیټډ پریس یې غوښتي چې د دې خبر په اړه خپله بخنه خپره کړي. لویدیس خبری اژانسونه د عراق د پولیسو په حواله وایي چې نن د دې هیواد په جنوبی خار بصره کې د یو ځان وژونکي حمله په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شو. پولیسو ویلي حمله پر شیر زیارت کوونکو شوی او برید کوونکي د پولیسو یونیفارم او د هویت کارت درلود. په وژل شو کسانو کې اول ستنه پولیس شامل دي او نور څلوېښت کسه په برید کې ژوبل دي. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي داسې بریدونه لکه د دې اونۍ په سر کې چې د ایران یو اټومي ساینس پوه په تهران کې وشه باید وغندل شي. د ملګرو ملتونو یو ویند د بان کی مون له خولې وویل هر ډول تروریستي عمل او وژنه هغه که د یو ساینس پوه وي او که د عام کس باید وغندل شي او د منلو وړ نه ده. د بان کی مون په وینا انساني حقونه باید خوندي وي. د ایران اټومي ساینس پوه مصطفی احمدی روشان د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په یو چاودنه کې وشل شو. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي بان کی مون ته یو لیک استولی او په هغې کې غوښتنه کړې وه چې ملګري ملتونه دي دا وژنه په کلکه وغندي. ایران په دې وژنه کې د امریکا متحده ایالات او اسرائیل په لاس لرلو تورنوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په دې برید کې لاس لرل غندلي او اسرائیلو په اړه تبصرې څخه ډډه کړې ده. د عربي ټولنې مشر خبرداری ورکړی چې په سوریه کې روانې ناکرارۍ د یو کورنۍ جګړې خواته روانې دي. نوموړي دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې پرون بیا هم د سوریې امنیتي ځواکونو پر هغو زرګونو مزارچیانو ډزې وکړې چې د دې په هیواد په بېلابېلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او د هغو پوځیانو ملاتړ یې څرګندو چې ویل کېږي له حکومت څخه بیل شوي او د مظاهرچیانو په خوا درېدلي دي. راپورونه وایي په پرنیو تاوتریخوالو کې په سوریه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو رپورټونو اندېښنه ښودلې ده چې وایي د روسیې یو بیړۍ چې پر مهماتو باره وه پرون سوریې ته ورسېده. دا وسلې په داسې حال کې سوریې ته رسېدلي چې پر دې هیواد د امریکا، اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو لخوا د وسلو بندیز لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې د میانمار لخوا د سیاسي بندیانو د خوشې کولو او اصلاحاتو په بدل کې له دې هیواد سره سفیران تبادله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل
This is a substantial and serious step forward.
دا وای دا یو د پام وړ او د مخکتلو لپاره جدي ګام دی او حکومت سیاسي اصلاحاتو ته ژمنتیا هم ښودلې. زه استایم او ټوله نړیواله ټولنه هم هرکلی کوي. یو شمیر زندانیانو ته د بخښنې په ترڅ کې پرون میانمار یو شمیر بندیانان خوشې کړل. په دې کې د میانمار پخوانی صدر اعظم چې په 2004 میلادي کال کې نیول شوی و د کورنۍ نظربندۍ څخه خوشی شوی دی. د میانمار دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې د حکومت د مشر د بخښنې په اساس به 655 بندیان له زندان څخه آزاد شي. دوی دا نه دي ویلي چې په دې کې به څومره سیاسي زندانیان وي. له ډېرې مودې راهیسې لویدیځ له میانمار څخه د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوله او له دې کبله یې پر دې هیواد بندیزونه لګولي وو. او ایتالیا کې تیر ماښام شپږ کسان هغه مهال وشل شو کله چې یو مسافر وړونکي کښتۍ په بجیګلیو جزیره کې د شګو له ساحل سره وجنګېده. د کښتۍ د ادارې لخوا په خپره شوې اعلامه کې ویل شوي چې له پیښې وروسته په کښتۍ کې د سپرو 4000 کسانو له جملې څخه څه د پاسه 3000 کسان وستل شوي دي. مقاماتو او د دې کښتۍ ادارې مسؤلانو د دې کښتۍ ادارې مسؤلانو د پیښې د سبب په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له آزادۍ رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ماسپښین 2:08 نن شنبه ده. د مرغومې یجدي 24 جنوري 2014. د دې خبرونې د راپورونو په برخه کې اوري چې امریکایي چارواکي د طالب وسلوالو مړو ته د امریکایي ځواکونو لخوا د سپکاوي د خپرې سوي ویډیو په باب تحقیقات پیلوي. د هرات چارواکي وایي د امنیتي مسؤلیتونو اخیستلو ته چمتو سوي.
په دې ویاړو چې هرات ولایت یو ځل بیا دې ته آماده سوی دی د مسؤلیتونو د انتقال دوهم پروګرام په دې ولایت کې عملي سي.
د اورزګان والی وایي د دې ولایت ادارې تر ډیره پورې مسلکي سوي دي.
شپته فیصد دو شپته فیصد از مجری داری پرسونال وسته پر ځای سوی دي او هم مسلکی سوی دي.
د بیا رغونې په باب هم ځینې راپورونه او مرکې لرو. د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې دا اوري چې ځوانان خپلې کومې خاطرې لیکي.
خاطرات کتابچه کې شخصا ما خپل کوم څه چې ما ته ډیر دردونکي دي هغه مې لیکلې دي او کوم څه چې زما ژوند کې ډیر بدلونونه راوستي دي هغه مې لیکلې دي.
تر درویو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. د د امریکا د سمندري ځواک قلو اردو د هغې ویډیو په باب د تحقیقاتي ډلې مشر وټاکه چې پر اساس یې څلور امریکایي پوځیان د طالبانو د مړو سپکاوی کوي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او په افغانستان کې ولسمشر حمید کرزي او د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د عمل غندلې او د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. جزئیات له عصمت څروان څخه اوري.
د امریکا سمندري ځواکونو د جمعې په ورځ د خپلو هغو پوځیانو د تورنولو لپاره لومړني ګامونه واخیستل چې د یوې خپرې شوې ویډیو پر اساس په افغانستان کې د طالب جنګیالیو پر مړو بولي کړي وي. د امریکا د سمندري قول اردو قمندان جنرال جیمز آموس وویل د دې موضوع په اړه د تحقیقاتي ډلې مشر ټاکل شوی دی. دی مسؤلیت لري چې ویډیو وګوري او د هغې په اړه تحقیقات وکړي. په ویډیو کې چې په یوټیوب کې خپور شوی ښکار شوی څلور عسکر پیژندل شوی دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته له طالبانو سره د پیل شویو خبرو په باب اندېښنې پیدا شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې هیواد به د افغانستان په مشرۍ د سولې د هلو ځلو ملاتړ وکړي. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لیون پنیتا بیا وویل چې شاید له دې ویډیو ناوړه استفاده وشي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې پنیتا هم دراز ویل چې د امریکا لپاره مهمه ده چې په دې برخه کې ژر اقدامات وکړي او دا وشي چې امریکا دا ډول سلوک نه مني. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان الن د جمعې په ورځ امریکا ته تر روانېدو مخکې د طالبانو د مړو سپکاوی وغنده او ویل چې په دې باب تحقیقات وشي. جنرال الین دا هم وویل چې لمړو سره بد سلوک د امریکا د اردو له معیارونو سره په ټکر کې دی او دوی له خپلو پوځیانو د داسې کارونو توقع نه لري. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې دا ډول اعمال د امریکا وسلوالو ځواکونو ته زیان اړوي. امریکایي چارواکي وایي چې د دې ویډیو مختلفې برخې به وڅېړي او د هغو په اړه به پریکړه وکړي. رویټرز خبري آژانس بیا ویلي چې دا ویډیو ښایي په افغانستان کې د امریکایي ضد احساساتو له زیاتېدو سره مرسته وکړي او د سولې او پخلاینې پروسې ته له دې سره سره زیان واړوي چې طالبانو ویلي چې دا مسأله به د دوی د سولې پر خبرو اغېز ونه کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم دا ویډیو غندلې او د عسکرو له لوري د طالبانو د مړو بې حرمتي غیر انساني عمل بللی دی.
د هرات چرواکی وایي د دغه ولایت دولس ولسوالۍ د ته تیار دي چې امنیتي مسؤلیت یې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. راپور له شرف الدین استنگزي څخه واوري.
د هرات د ولی ویان محید نوری د شنبه په ورځ یو خبري غونډه کړې. ناټو څخه د دغه ولایت درې ولسوالۍ شیندان او بیا او چشتي شریف څخه پرته نور ټول هغو کې ناټو څخه د امنیتي مسؤلیت د منلو تیاری وښوده. وی ویل د واوري اهوی اهوی برفي عملیات بریالي وګڼه د مخالفه وسلوالو پټن ځایونه یړنګ او تر شل تنه زیات وسلوالی نیولی دي.
په دې ولایت کې دوه عملیاتونه د دولسم امید په نامه او د اوی برفي په نامه په ولایت کې اجرا شوي دي. په دې لړۍ کې موږ په لومړي عملیات بشپانستانه هم نیول شوي دي او د دې ترڅنګ دیرش امنیتي پوستې د امنیت د لاټینګښت لپاره د هرات ولایت په شرقي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي.
د په اقتصادي ډګر کې هم خپل بریاوي وګڼلې. د نړیواله ټولنې د مرستې په مټې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو د پیلیا تاریخ خبر ورکړ.
په دې ویاړو چې هرات ولایت یو ځل بیا د ته آمد سوی دی د مسولیتونو د انتقال دوهم پروګرام په دې ولایت کې عملی سي. څنګه چې تاسو خپل شاید یاست په هرات کې ډیر تغیرات راغلي. د هغه ورځې چې لومړی پړاو د مسولیتونو په دې ولایت کې اجرا شوی دی. په اقتصادي برخه کې نږدې 500 میلیون امریکایي ډالر په هرات ولایت کې پنګونه شوی دی. په ځانګړي
هرات 15 ولسوالۍ لري. د مرکز امنیتي چارې تیر میلادي کال کې د انتقال د پروسې لومړی پړاو کې افغاني شوې. د ولسوالۍ په کچې هم د والی ویان لنډ راتلونکي د تطبیق حال ورکه مګه ټاکلې مهاله ونه خود. دغه ولایت چې اساس هم د هیواد سنورو ولایتو په پرتله د بیا رغونې لړۍ خبر مخ پکې زی تازه مرستو ته وګړي خوخیل لري چې ژوند کې به مثبت بدلون راشي. خو په دې سربېره لتیرو په تجربه د پیسو لګښت او د پروژو د اجرا په څرنګوالي شکمن هم دی. په دغه ولایت کې د ټولنیز چارو یو کارپو آزاد ورځپاڼه لیکونکی محمد قاضی زاده
د لګښتونو د څرنګواله په حق له پښتنې شتدي څرنګلګي د شاله خلګي دولت له خلګي د بهرنۍ موسسو له خلګي په دې کې به د فساد کچه څومره وي په دې کې به د اغیزې به څومره وي. هغه تجربه ته چې په تیر لاسو کلونو کې شوی نشي کېدای سړی ډاډه وسی چې ډیر زر به د دې پایله سړی وویني.
دا هوی برفي عملیاتو په اذادې حکومت د وسلواله مخالفینو د ډلې نظر لا نه د سرګن. خو په وجلا خبر کې طالب وین قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفوني پیام کې د هرات ادرس کنو له سوري مربوطاتو کې په حکومتي عسکرو د یو مندین فجر حال ورکړ. وی ویل موټر تخریب لري عسکرو وجل شو خو دولتي مامورینو خبر تایید نکړ.
میندی چانگی دا پروگرام په همدی خبرونه کې واوري.
د ورزګان ولی وی دوی په سیمه کې د خلکو د حقوقي او نورو ستونزو د هواري لپاره خپل اداري تشکیلات تر ډیره پوره کړي او اوس خلک خپل ستونزې په دولتي محاکمو کې هواروي. محمد عمر شیرزاد چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل چې اوس دوی داسې کوم راپورونه نه دي اوریدلي چې خلک دي د خپلو حقوقي ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته رجوع وکړي. له ده سره د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړی ده.
ولی صاحب روزګان کې کدا اداري جوړخ په ارتباط باندې معلومات راکې تر ډیره پورې د خلکو شکایت دا هم ده چې د دوی ستونزو په وخت سره رسیدګي نه کیږي. د خلکو دغه ستونزو د هواري لپاره د روزګان ولایت لخوا سره اقدام شوی ده چې سو اداري سیستم ته په بشپړ توګه فعال شي.
دا ډیره مهمه خبره ده. زما تقریبا 14 میاشتې وشوې چې ما په روزګان ولایت کې وظیفه شروع کړې ده. یو دا چې هغه وخت چې روزګان ولایت کې موږ ما وظیفه شروع کړې ما یو ارزیابی وکړه چې موږ اول دا چې موږ څومره اداري پرسونل لرو. په هغه وخت کې ارزیابي نتیجه دا و چې 15% موږ اداري بستونه خالي و. روزګان ولایت کې
د کومو ځانګړو برخو کې وبخې
په مجموع کې د ولسوالیو څخه شروع عدلی او قضایي ارګانونه حتی د په مکمل ډول ریاستونه ټول په دغه برخه کې موږ دستور زیدر لودي.
په دومره وخت کې چې دا عدلی او قضایي ادارې غیر فعال وي په روزګان ولایت کې د خلکو حقوقي ستونزې او د نور مسایل به دا په څه ډول حل کېد؟
طبعا هغه قاضیان چلته موجود و یا هغه څارنواران چلته په هغه وخت کې موجود و. پر هغوی باندې د کار ډیر زیات بوج او د دې په څنګ کې د خلکو ستونزې هم نه حل کېدلې، خصوصا د ولسوالیو. خو هغه لیرې ولسوالۍ چې هلته موږ نه قاضي درلودې هلته نه موږ څارنوال درلودې دا ډېره مهمه او اساسي ستونزه وه چې زموږ خلک ورسره لاس او ګرېوان و. خو د هغه نه وروسته چې بالاخره موږ تلاشونه او کوششونه دا وه په دوه برخو کې، یو دا چې وکولای شو هغه اداري بستونه ډکو او بل دا چې مسلکي یې کړو. د دې په څنګ کې چې زموږ 15% بستونه خالي وه غیر مسلکي هم وه. چې زه تاسو ته ځینې مثالونه ویلای شم چې زموږ ریاست ته فائدې امی هلته زموږ یو غیر مسلکي شخص و یو کالی مکتب نه ویل. مثلا زموږ د ښاروالۍ ریاست غیر مسلکي شخص و چې یو کالی مکتب نه ویل.
بیا په کوم معیارونو ټاکل شوی په دغه دندو باندې؟
طبعا دا خو تاسو ته معلومیږي چې هغه اته کال مخکې یا لس کاله مخکې چې هغه کم خلک ادارو ته راله او بالاخره ورو ورو دا حالت راتلی. خو مهمه خبره دا وه چې اصلا باید توجه سوی وای پر خپل وخت او زمان باندې توجه نو وسوي. طبعا چې موږ هلته جو کار کوو زموږ خپل لومړیتوبونه دا و چې موږ اول باید اداره جوړ کړو او همین مسلکي کو. بلاخره چې تیر میاشت چې ما بیا وظیفه ورکړله ملګرو ته چارجابي وکي زموږ اوس تقریبا 50% 20% زموږ اداري پرسونل وسته پر ځای سوي دي او هم مسلکي سوي دي. د دې په څنګ کې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه ډیر پر پښو ودرېدل. اته نفر نوې څارنوالان راغله روزګان ولایت په دایکی ورو څو میاشت کې او شپږ نفر نوې قاضیان راغله.
ولی سب تر دې مخکې په ځینو ریپورټونو کې دا ویل کېدل چې نه پیغام چې د اساسي علت بسو خو تر ډیره پورې په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد ته اشاره کیږي او د خلکو ستونزو ته نه پاملرنه. چې د دغه سیمو زیاتره خلکو به خپل ستونزې په طالبانو حلولې، آیا دا پروسه اوس هم روانه ده کنه؟ اوس تقریبا حکومت توانېدل ده چې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او د هغوی مسایل حل کړي؟
مخکې چې هر څه سوي دي مغه به دغه نه به تاسو خبر یاست. خو تقریبا د تیرو لسو یولس میاشتو راهیسې هیڅ داسې یو قضیه ما نه ده لیدلې چې هغه خلک دې طالبانو ته مراجعه کړې وي او قضیه او د دوی دوسیه دې په طالبانو باندې خلاص سوي وي. کاملا اوس بلته واکمنیسته حتی څارنوالان او قاضیان مو د ولسوالۍ دپاره پیدا کړي دي. ځینې وظیفه شروع کړې ده او ځینې به روان وي، ځي به خپلو وظیفو ته. په دې معنی چې په روزګان ولایت کې اوس موږ داسې پېښه نه لرو چې خلک د دولت څخه ځي او پر طالبانو باندې خپلې فیصلې کوي.
د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد و چې ویلې د اورزګان اداري تشکیلات تر ډیره بشپړ سوي دي او د اداري اصلاحاتو پروګرام هم شپر مخ روان دي. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومي تفسیر خبرې کړي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن هم خپل زیاتره مطالب د قطر په خبرو کې روسي پرمختګونو او د افغان جګړې په اړه د امریکایي ادارو ترمنځ اختلافاتو ته ځانګړې کړي. محور عدالت رسپانو لیکلی چې د قطر د خبرو افغاني کول اوس د متحده ایالاتو په یو مجبوریت بدل شوی. رسپانو لیکلی چې امریکا د افغان دولت د ناخوښۍ او د پاکستان د شیطاني رول له اړخه د قطر په بهر کې د خنډونو نښې لیدلې دي او له همدې کبله غواړي خپله لاره بدله کړي او افغان دولت ته یو نمایشي رول قایله شي. روسپانه د قطر په خبرو کې د افغان دولت د ښکېلولو لپاره د امریکا یو بل مجبوریت ته هم اشاره کړې او لیکلې چې امریکا دا کار د خپلو نړیوالو متحدینو په غوښتنه کوي. خدمتگار نه دولت ورسپانې به لیکلی چې په ګوانتانامو کې طالب بندیان سولې ته د رسېدو لار تړلې ده او دا ویره موجوده ده چې په دې برخه کې لاسته راغلي چانسونه ضایع شي. د ورسپانې په وینا طالبانو له امریکا سره د خبرو لپاره یوازې په دې شرط تیاری څرګند کړی چې امریکا د ښه نیت له مخې په ګوانتانامو کې د دوی ځینې بندي مشران خوشی کړي، خو ورسپانه لیکي چې امریکا نه غواړي چې په اوس وخت کې دا مشران له بنده خوشی کړي سوله خپلو پخوانیو ملګرو سره یوځای شي. البته د ورسپانې په وینا په اوس وخت کې په دې خبرې غور ممکن ده چې دا بندیان د کوم درېیم هیواد زندان ته ولېږدولی شي. ملي باور نه دولت ورسپانې بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د حکومت د یوې سیاسي مخالفې کړې دریسته کتنه کړې او لیکلی چې د دوی له حضور پرته نه نظام جوړېدای شي او نه هم سوله راتلی شي. ورسپانه لیکي چې د ملي جبهې غړي چې له جرمني څخه راستنېدل د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې برلین ته د دوی د سفر یو اساسي هدف دا و سول نړیوالو ته دا وښیي چې د دوی د ښکېلتیا پرته د سولې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. خو ورسپانه په خپله سرلیکنه کې برلین ته د دې سیاسي مخالفې ډلې په سفر انتقاد کړی او لیکلی چې دوی د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري. ورسپانه لیکلی چې عام خلک خو پرېږده چې ان دغه مشران د خپلو ګوندونو ملاتړ هم له ځانه سره نه لري. ورسپانه لیکلی چې د جنبش ملي ګوند ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د فدرالي نظام په اړه د جنرال دوستم خبرې د دغه ګوند استازیتوب نه شي کولی. د ورسپانه په وینا د خلکو تند غبرګونونه او د دوی په خپلو ګوندونو کې رامنځته شوي اختلافات د دې سبب شول چې دوی د برلین د غونډې اصلي اجنډا پټه کړي او رسنیو ته بل څه ووایي. د افغان جګړې په سر په امریکایي ادارو کې مخ په زیاتېدونکو اختلافات بله مهمه مسله ده چې د کابل ورسپانو ورته کتنه کړې. سرنوشت د خپل لومړي مغټ څلیک همدې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلی چې د سپینې ماڼۍ پینټاګون او سی آی ای ترمنځ د افغان جګړې په سر اختلافات مخ په زیاتېدو دي. ورسپانه لیکلی چې دا اختلافات په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د امریکایي ځواکونو د قومندان ترمنځ هم لیدل کېږي. ورسپانه که څه هم د دغو اختلافاتو اساسي لاملونو ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي چې په افغان جګړه کې له پرمختګونو سره سره افغان حکومت نه دی پیاوړی شوی او په طالبانو کې جګړې ته لیوالتیا پای ته نه ده رسېدلې. ملي باور لیکلی چې د افغانستان جګړه به سکل په امریکا کې چې د جمهور ریاست انتخابات پکې کېدونکي دي د بحثونو یوه اساسي موضوع وي. محور لیکلی چې د امریکا استخباراتو په خپل رپورټ کې د افغانستان جګړه په ټپه ولاړه بلله او لیکلی چې له پاکستان څخه د وسلوالو طالبانو آزاد تګ راتګ لا هم د سولې د ټینګښت په وړاندې یو اساسي خنډ دی. ورسپانه لیکلی چې په راپور کې دا ویره هم څرګنده شوې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان حکومت په خپلو پښو د درېدو توان نه لري.
د افغانستان د سیاسي ائتلاف غړي وایي د افغان دولت له خوا د سولې په پیل سوي پروسه کې باید دوی ته هم ونډه ورکړل شي. دوی وایي دوی هم د ملت استازیتوب کوي او که د سولې پروسه رڼا نه وي بریالي کېږي نه. نن تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې پر همدې مسلې خبرې کېږي. دغه پروګرام پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 15 بجو به روان وي. که چیرې تاسو هم کوم پوښتنه لرئ او یا هم غواړئ چې پر دې مسله تبصره وکړئ، کولی شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ چې په مستقیم ډول خبرېږي. شمیرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام د ماپښین له 3 تر 15 بجو پرې. په شمال کې د اقینی بندر او اندخوی ترمنځ لاره خرابه ده. د فواید عامه وزارت ژمنه کړې و چې دغه لار به چې 40 کیلومتره ده د یو کال په موده کې په خوي خو لا هم دغه لار خرابه ده. سمې ولا غرسون د خلکو دغه ستونزه د فواید عامه وزارت له تخنیکی مرستیال نورګل منګل سره شریک کړي او په پیل کې پوښتلې چې د دې لار د نه پخېدو علت څه دی.
د اندخوی اقینی سرک خو موږ وخت کار شروع کړی ده. تقریبا 40 کیلومتره سرک ده له اندخوی تر اقینی پورې. د دغه 40 کیلومتره فعلا اسفلت سوی ده او متباقی سرک بدنسازی هم سوی ده. تنها قسمت آخر نقطه صفری که تروس پر لادوی ندرسیده نه آقا جلا خامه پاتد. موگا امیدواری چون وریه ده حوالی دیر سره ده زمه دیر زر آقای بود خاطر بنده فعلا وریه کار اساسی کار ولار ده، ولی ده بدنسازی کار هم فعلا جریان لری او اکمالات مواد جریان لری. موگا امیدواری سی پا نوی کال که ده آقا که دو سره آقا سرک فکر کن بدره میست که موگا تکمیله اونور ختم ده.
دا سرک باید دوه کاله مخکې ګټه اخیستل ته سپارل شوی وه او دا په فایلامې وزارت پورې اړه لري. د دې اصل نیمګړتیاوې په کوم ځای کې و؟ څنګه دغسې وځنډې؟
د اندخویو اقینه سغاسې ده یو ځانته خصوصیت لري، ممکن تاسو ته معلومه یا نه. اول دا ده چې په یغ ساحه کې ډېرې کمې اوبه پیدا کیږي. حتی دغه د موږ کمپنۍ تقریبا 2 شخصي کورو سره قرارداد کړی چې د ورځې په مخ باندې ایله یو ټانکر اوبه د یغو څاګانو نه د جمع کوي په مقابل پیسو کې. هلته ویم تاسو فکر وکړئ چې یو ټانکر اوبه چیم نه دي. نو دوی دا نور ټانکرونه اوبه د 102 کیلومتر لرې جو نه راوړي د سړک دپاره. همدا قسم هغه مواد چې مخکې مثلا په وخت ډیزاین کې دوی په نظر کې نیول سی وو، نو هغه جای کې هغه مواد له هغو ځای نه وسه فاصله دوه چندل درې سوې ده. یعنې مخکې له میمنې نه بعضې مواد دوی را انتقالول، اما بیرته بیا ولایت هغه مواد بند کړل له کوم دریاب نه چې را ایستل، ولې په دې باندې چې په آخر وخت کې کوم سیل چې راغی هغه جایونه چې مخکې زور سی وو بعضې خلکو ته خساره ورسېده، نو ولایت هم له یوه نقطه نظر حق په جانب وو چې بیا خلکو ته خساره ونه رسي، بیا چا ته اجازه ونه کړي چې هغه مواد را وسي. ولې له بلې خوانه دوی باید داسې فکر کړی وای چې هغه شخصي قراردادیان یا شخصي خلک چې هغه مځکې نه سرسماوره مواد را باسي باید هغو ته اجازه نه ورکړي. اما دوی برخلاف د موږ هغه کمپنۍ چې دغه ځینې مواد وړل هغو ته هم اجازه ورنه کړه، چې دا کمپنۍ له یو بل مشکل سره مخامخ کړه چې هغه مواد حتی دوی د دغه مزار د دغو نقطو نه دوی انتقالول، تقریبا د زیاتر له دوه سوه دوه نیم سوه کیلومتره نه لرې دوی مواد وسي کمالوي. چې دا یو مشکل ده چې هم نقطه نظر د اقتصادي له پلوه هم د کمپنۍ دپاره طاقت فرسا او هم د وخت ګیر وو. حتی بعضې وخت کې زه شاید وم چې ورځې ولاړم مثلا دوی تر لسو بجو پورې مثلا کوم اکمالات مواد وسي کړي وو د کریزي دپاره، نو د دې هغه مواد چې په اتو بجو شروع کړي وو تر لسو بجو پورې د دې اسفالت خلاص، چې مجبور وسي په سبا دپاره بیا انتظار وباسي څو دغومره مواد نور هغه سې تکمیل سي او بیا د عمره د یو اته سوه متره دپاره دوی اسفالت اماده کړي. نو دا هم یو بل مشکل وو چې دا تکمیل د سړک په اصطلاح وخت که وخت
مسلک په شمال کې تاسو د نورو لویو پروژو په اړه لنډ معلومات راکړئ، هغه دا پروژې څنګه دي؟
د شمال کې خو مهمې پروژې چې لرو هغه دا پروژه ده، د اندخوی قنې پروژه ده، او له بلې خوا نه بله پروژه چې موږ له اندخوی نه تر قنې پورې او له اندخوی نه تر خلم کندوز پورې دا بله د ریل پټۍ پروژه ده چې موږ تر پروسس لاندې ده، چې په آیندې نږدې کې به موږ د یو خارجي کمپنۍ په واسطه باندې د سرویو ډیزاین شروع کړو. په هر کس سرویو ډیزاین ختم سو نو بل هغه به بیا علاقه د حیرتان مزار شریف دغسې به د ریل پټۍ سختمان باندې موږ شروع کړو، له قنې نه آین تر شیرخان بندره پورې دا ټول مسیر، آین تر اندخوی دا ټول مسیر پکې شامل ده په سرویو ډیزاین کې. بله پروژه چې موږ لرو هغه د دهلیز بدن دهلیز د شمال جنوب باندې ده، چې له خپله د مزار شریف نه شروع کیږي تر پل براق پورې او له پل براق تر درې سو پورې، دا په دو سیکشنو کې دا پروژه هغه کې تکمیلیږي. تقریبا سیکشن اول پنځه اویا کیلومتره ده د مزار شریف تر پل براق پورې، دا اوس تکمیل شوې ده، او سیکشن دوم تقریبا پنځه شپېته کیلومتره راځي، دا فعلا تر کار لاندې ده. انشاءالله دا به په د یو کال په اوږدو کې به دا پروژه هم تکمیل سي. په مجموع کې په سطح د ولایت د ولسوالیو سړکونه دي یا که بعض جا کې ښاري سړکونه دي، په لسګونو پروژه په شمال کې روانې دي چې هغه به ډېر مشکلې سي. زه تاته دا ټول نومونه واخلم.
د فواید امی وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل و چې د اقینی بندر او اندخوی ترمنځ د سړک د جوړولو پر کارونو خبرې کولې، خلک شکایت کوي چې دغه سړک د جوړولو او پخولو کار ډیر پڅ روان دی. د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو د تاندې څنګه ونیس پروګرام د خبرونې پورسته یو شیبو کې اوس ستاسو ځینې لیکلې لنډ پیغامونه یا اس ایم اسونه چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته لیږلي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زمری له میدان وردګ ولایت، میدان وردګ ولایت ته حوزې لري، څلور حوزې په ابراهیم خیل او کلی پوری تړلې دي، خو دغه کلی برېښنا نه لري او خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حضرت له لوګره، د افغانستان دشمنان طالبان پاکستان او امریکا نه، بلکې هغه افغان ډاکټران دي چې تر وخت تیر دارو درمل خرڅوي. میکایل نیازی له لوګره، په لوګر کې ووره ورېدا، خلک ورته زیات خوشاله دي او وی راتلونکي کال به ډیر سوکاله وي. دوست محمد له ننګرهار، په درنور ولسوالی کې د ښوونکو په توګه کار کوم خو ماشونه مو ډیر کم دي، زموږ دا پیغام د پوهنې وزارت ته ورسوي چې زموږ ماشونه لوړ کړي. محمد حمید اشرفی له لغمانه، پالنګر ولسوالی کې د معرف برخه کې زیاتې ستونزې دي، له چارواکو هیله کوو چې دې اړخ ته پام واړوي. اسماعیل له ننګرهار، د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه هیله کوم چې د کانکور ازموینه دي ژر واخلي، ځکه چې زیات ځوانان ورته په تمه دي. ځلاند له ننګرهار، د ښوونې او روزنې پوهنځي د لیلیې وضع ډیره خرابه ده، د محصلینو خوراکي مواد نه ورکول کیږي، دغه مواد په بازارونو کې په عامه خرڅیږي. په دې مسله کې د لیلیې مدیر، د پوهنځي مرستیال او ځینې استادان شکیل دي. افغان دولت دې دغه ستونزه حل کړي.
کچری د انټرنیټ اسانتیا لري کول سي د ازادي رادیو ټولي خبرونه لایف یا پژوندۍ بڼه وبري د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس ته azadiradio.com یا هم azadiradio.org د تاندې څنګه ونیس پروګرام د همدی خبرونه پورسته شیبو کې اوریدل سي. په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1 دقیقې کېدونکو د لرزوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د افغانستان د عالمانو شورا د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې بهیر ملي بهیر بللې. دغه شورا اعلان کړی چې د سولې خبرې د افغانستان په دولت او ملت پورې اړه لري او نړیوال باید یوازې مرستندوی وي. امریکایي ځواکونه وایي د هغه ویډیو په اړه لومړنی تحقیقات پیل شوي چې پکې څلور امریکایي پوځیان د څو تنو وسلوالو طالبانو مړو ته د سپکاوي په حال کې ښودل کیږي. برطانیه او پاکستان دا راپورونه رد کړ چې ګواکې د پاکستان صدر اعظم انګلیسي مقاماتو ته په ټلیفون ویلي چې په هیواد کې د پوز لخوا په نږدې وخت کې کودتا کېدونکې ده. لویدیس خبری اژانسونه د عراق د پولیسو په حواله وایي چې نن د دې هیواد په جنوبي ښار بصره کې د یو ځان وژونکي حمله په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي داسې بریدونه لکه د دې اونۍ په سر کې چې د ایران یو اټومي ساینس پو په تهران کې پکې وشل شو باید وغندل شي. د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روانه ناکرارۍ د یو کورنۍ جګړې خواته روانه ده. او د امریکا د بارنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو چمتو دي چې د میانمار لخوا د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او اصلاحاتو په بدل کې له د هیواد سره سفیران تبادله کړي.
او سم د بیرغونی په باب ځینی راپورونه. د افغانستان د کلو پراختیا او بیرغونی وزیر جارولا منصوري د نورستان په مرکز پارون کې د اوبو د برښنا د یوې پروژې د بشپړولو ژمنه وکړه. دغه غرنی ولایت ته چرواکي ډیر لږ سفرونه کوي. خلک شکایت کوي چې دغلته د بیرغونی کارونه ډیر کم دي. روح الله انوري رپورت لري.
د نورستان والی تمیم نورستانی ازادي رادیو ته وویل چې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزیر په پارون کې د ملي پیوستون پروژې وکتلې او خې وارزولې او شمنه وکړه چې په هرو دریو میاشتو کې به نورستان ته راځي او دلته به د خلکو ستونزې اوري او د حل لپاره به لارې چارې لټوي. هغه ویل وزیر ته یې د خپل ولایت ټولې ستونزې په ګوته کړې او هغه ورسره ژمنه وکړه چې د نورستانیانو د ستونزو د حل لپاره به ډېرې مرستې وکړي او همداراز به دغه ستونزې د وزیرانو شورا کې هم یادې کړي. سو نور وزیران هم په خپلو برخو کې دلته پروژې پیل کړي. کوشش کوم چې له ټولو زیات کومک نورستان سره وکړو ځکه چې نورستان یو لری پروت او وروسته پاتې ولایت دی او تر اوسه پکې داسې کوم کار نه دی شوی. یو وعده یې دا هم وکړه چې په ایشټی وی کلي کې چې د برېښنا کوم بند د پیسو د نشتوالي له امله په نمای کې پاتې دی د هغه د بشپړېدو لپاره به 3000 امریکایي ډالر منظور کړي. د نورستان والی وایي د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر ته خلکو د ګڼو پروژو د جوړولو وړاندیز وکړ. د استنادي دیوالونو پروژې وي، د برېښنا او یو د اوبو بندو او نهرونو وچې وزیر ورسره د پروژو د منظورولو ژمنه وکړه او وی ویل چې روپۍ به یې ډېر زر راولېږي. په ولسي جرګه کې د نورستان استازی مولوي احمد الله موحد څوک چې د نورو په څیر د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر سره یو ځای پارون ته تللی و، ازادي راډیو ته یې وویل چې پارون ته د کلیو پراختیا د وزیر تک مهم دی خو تر اوسه نورستان ته هیڅ چا کار نه دی کړی.
نورستان خلک ډیر زیات محروم او مشکل سره مخامخ دي، ډیر ستونزې لري او د دولت توجه ډیر کم دی په ساحو کې. همیشه د لپاره موږ ورسی جرګه په تالار کې دا خبره کړه ده، د هغې نه بهر هم د میډیاګانو سره هم حتی موږ ستونزې مشکلات موږ خپل رئیس جمهور ته رسولی دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان پر دریو برخو ویشل شوی چې ختیځ، مرکزی او لویدیز نورستان نومیږي او درې واړه برخې د سرکونو د نشټوالي له امله یو بل څخه جلا پرتې دي او په همدې وجه نورستانیان ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرنې پوهنځي لپاره نوې ودانۍ جوړیږي چې درې پوړونه بلري. روح الله انوري پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کونړ مرکز اسدآباد سره نږدې د یارګل په سیمه کې د کونړ د سیند په غاړه موقعیت لري چې تر دې دمه یو پونځه هم ودانی نه لري او محصلین د دینی دارو العلوم په کوټو کې په تحصیل بوخت دي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګمی ساپۍ ازادي راډیو ته ویل پوخوا په کونړ کې پوهنتون نو موجود، دوه کاله وړاندې ورته پوهنتون منظور شوی چې محصلین د ودانۍ د نشتوالي له امله گنو ستونزو سر لاس او گریوان دی. اوس چی ده کرهنی پونزی ده پارا ودانی جوڑی گی ده ده دیر خوخه زیده
دویار زیاده ده خوشحاله زیره ده یو پبل باید زیره و کچی زمان پکنان ولایت میشه ده پر جنگزپل ولایتو کراغله ده و امیشه پر نام نه ولایتو که حساب شوه ده اونن پدسی یو تعلیمی مرکز بانی زمان گعناغ نام نی بدی گی چی زمان بچیان زمان کنریان او ده هیواد نور ولایتو نو زوانان برازی پدی که با تدریس که دلتا با دلیسان سانا دخلی.
میرمن و اگموایی پوخوا به د کونړ ځوانان نور ولایتونو ته د لوړو زده کړو د حصول لپاره تلل او د اقتصادي ستونزو له امله به له ډېرو درسونه په نمایي کې پاتې کېدل او نجونو خو هیڅ نشو کولی چې په لرې پرتو ولایتونو کې درس ووایي او خپلې زده کړې پوره کړي.
سہولتونه چې باید جنونو ته په مراکزو کې مهیا وي نو دا اوس ډیر ښه دی چې دا به وکولی شي چې زمونږ د ښځو د سواد کچه هم لوړه شي، څنګه چې موږ په څنګ کې تحصیل یافته او تعلیم یافته ورونه ولرو خویندې به هم ولرو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د منظوري له لومړۍ ورځې څخه یې د ودانیو د جوړولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي او دا د کرهنې پونځي لپاره د ودانۍ جوړولو د بنسټ ډبره کې خودل شو.
د تعمیر زراعت پونځي لپاره درې منزله او کې آبادیږي چې یو منزل به زیرزمینی وي او دوه منزله به هغه د پاسې مجموعانو تاخونه به د دې ډېر شو شاوخوا کې چې دې کې به تدریسي تاخونه او اداري پرسونل لپاره تاخونه وي. ټول تجهیزات چې د دې تعمیر دی هغه به مکمل شکل باندې په معیاري سیستم وي. دا فنډ مونږ ته درم وزارت ضد مواد مخدر سره د همکاري شوې $15,000 پروژه ده. وخت به ان شاء الله د لسو میاشتو نه تر یو کاله پورې بشپړ شي.
دا یادونه ورد چې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په کونړ کې دوه کاله وړاندې د ولسمشر کرزي لخوا منظور شوی چې اوس مهال څلور پوهنځي لري او د شپږو نجونو په ګډون پکې د 1500 په شاوخوا کې محصلین په زده کړو بوخت دي.
نو می حکمل د پکتیا ولایت سیدن کما د دولسم سیم څخه پاره شم ډیر هڅه میکړې کار پیدا کوم خو نشم کولای او دا هم نشم کولای چې موږ بیل چوي ځکه چې دولس کاله متعلم کړی دا ډیر مشکل به چې موږ بیل چې کار وکړو. موږ دولت څخه دا غواړو چې موږ ته داسې کار زمينه برابر کړي چې موږ تر ډیر وخت پورې هلته کار وکړو، مقصد کارخانه جوړ کړي، کومبل کار وکړي او نه داسې چې 15 ورځې یو میاشت وي او بیا کار نه وي.
ایمان ما ازلو غفار ده یو بیا کار اثار و در یکو تر مخام پوری سی یو نفر یو کارگر غالی سل پراتول سی که دو سو ورکی وادی بیدا یو نیم سل ورتوائی دولت چی دا غالی سی کارخانی جولی که کمپنیانی جولی که دا خوار و غریب که وزل سی.
ایمان ما بی کار نستا خلق بیچاره دی پیسی ورکی او یا مدری کار بندی واچی یا کار ورته پیدا کی یا رزګرنه و کی چې د خلک ولې بیکاره دي یا بیکاره کیږي بیچارهګر خلک دې چوک باندې ولاړ دي تا ماته ګوري که 50 روپۍ واسطه واسطه کړه بس دا دې هوټل کریا روپۍ جواب پیابړي.
د بیکاری په باب مو د پکتیا د زینو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. البته که چیرې تاسو هم په خپل سیمه کې ټولنیز ستونزې لري ازادي راډیو ورڅخه خبره کړئ چې تاسو مشکلات د چارواکو سره شریک کړئ. تاسو هر وخت د افغانستان له هر ځای څخه هر وخت کولی سئ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې چې تاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي خپل پیغامونه ثبت کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 شمیره بیا تکراروم 0 اوسم بهرنی رپورټونه راخلو. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برېټانیا چارواکو ته ټلیفون کړی او د پوز د بغاوت په باب یې ورسره خبرې کړي او له دغه هیواد څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال احمد الله په رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس ترجمان د امریکای خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس هغه خبرونه رد کړی دي چې پکې ویل شوی دي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر ایڈم تھامس سره د ټلیفوني خبرو د لارې په پاکستان کې د فوزی بغاوت خدشه سرګندونه کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم د برتانیې های کمشنر ته نه داسې ټلیفون کړی دی او نه یې پکې د غیر جمهوری او غیر آئینی ګام باره کې خبرې کړې دي او دې لړکې د اے پی خبر په قطعی توګه بې بنیاد دے. دا سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک مشال ریڈیو سرا خبروں کی اویل چی موجودہ وقت کی حکومت دا بوکلاہٹ خکار دے او خپل حکومت بچ کولو لپارا ہر لارخ پلا ولی شی
تولو کی اول خبر آیا چی حکومت خلاف سازش سو کئی ولی کئی سازشونو خو ہمیشہ آغا وقت کی گی چی حکومتونا وجود کرا شی او کال دو کالو شی خلق سازش کی دا خو تقریباً دا حکومت تخیری کال دے دویم خبر دارا چی میمو گیت کا فرض کا سازش ہم دے نو پر اتی عدالت کے ثابت شی چی دا سازش دے کا سازش نو دے نو آغا ام لگے رہے اگر ټول پروسیس هغه لګیا د سبوتاش کوي نو زما په خیال باندې حکومت کې کوم بوکلاټ کوم ښکار دی نو هغه نه خلاص اندازه لګي چې دې شاته څه شته. حکومت چې اوسه پورې کومه طریقه ده بجای د دې چې عوامو ته خبر یوسي خلک په اعتماد کې والی هغه خپل د سازشونو لارې اختیاري.
خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکو طاهر خان د ایمل خټک د خبرې پترس کې ویل چې موجوده وخت کې اپوزیشن ډلې او ځینې حکومتي ادارې حکومت لری کولو هڅه کوي.
دا خبره بالکل صحیح ده. داسې کوششونه شته چې په پاکستان کې د وخت مخ کے انتخابات لپارا حکومت مجبور کی دیر حالات تو دا شکار کی حکومت اس مجبور کرے دے کہ پاکستان با تاریخ کی خواص خود فوج اور دا غیر فوجی حکومتوں درمیان اکثر اختلافات پیدا شوی دی خوچر مطبوعات کی دم رضیات کارا نیخ پنیخ آگا ٹکر سے افتمد پاتے شوی اور بیاد عدلیت اخکارت ہوگا وزیر اعظم تو چی دا یو دیانتدار کس ندے نو دے تولو شانو تک ہو گرو نو دا سے غص کار دے چی دا حکومت لپارا دا ہر اخوانہ دا سے مشکلات
یاد دی وی چې تمو د وړاندې دا قسم لانجا د میموګټ لوجه هم راپورته شوې ده چې لوجه د حکومت او فوز ترمنځ تاو تریخواله رامخه ته شو.
د تاجکستان د دنغره شرګوټي له وسیدونکو سره په دې ورستیو کې د مفکوره قوی سوي چې ګوای کې شارې په پایتخت بدلیږي. دنغره چې د دې هیواد په جنوب کې پرته سیمه ده شاوخوا 20,000 نفوس لري او د کتونکو په باور دغه ځای د پایتخت د احتمالي انتقالولو لپاره مناسب ځای نه دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ د راپور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
د دنغره له اوسیدونکو سره د پایتخت مفکوره د اورګاډي د هغې لویې لارې له جوړېدو سره پیاوړې شوې چې په سیمه کې د هوایي ډګر د جوړولو له پلان شوي ځای پورې قطع کیږي او په تاجکستان کې تر ټولو لویه لاره بلل کیږي. دنغره د تاجکستان د پایتخت دوشنبې چې د وګړو شمېر 200,000 کسانو ته رسي په 150 کیلومتري کې پروت دی. په دنغره کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان یوازینۍ انګېزه نه ده چې د دنغره اوسیدونکي داسې وانګیري چې ګواکې پایتخت ای ښار ته ور انتقالیږي، بلکې دوی نورو لویو پروژو ته چې د تاجکستان حکومت دې سیمې ته انتقال کړي په اشاره داسې انګیري چې ښار د پایتخت لپاره غوره شوی دی. په دې پروژو کې د دنغره د ښار د ټولو سړکونو رغول او د سترو ودانیو جوړول هم شامل دي. دوی همداراز ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې حکومت په منظم ډول د هیواد له لرې پرتو سیمو څخه کورنۍ دې ښار ته لیږدولې دي. د دنغره اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی دغې نوې طرحې ډېر هیلمن کړې دي. د سید اکبر په نوم یو ټکسي چلوونکي وویل د دنغره سیمه له جغرافیایي پلوه د پایتخت دوشنبې په نسبت شاوخوا غرونو پوښلې هواره ده او د پایتخت لپاره مناسبه سیمه ده. د دنغره چارواکو په اوس وخت کې په دې اړه چپ خل غوره کړي. د دنغره مرستیال خاروال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د خبرو کولو صلاحیت نه لري او یوازې د ولایت او دولت چارواکي کولای شي چې په دې اړه نظر څرګند کړي. خو یو دولتي چارواکي چې په دې اړه نظر څرګند کړی هغه د تاجکستان ولسمشر ته نږدې د پارلمان مرستیال او د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس سهراب شاپیروف دی چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان د پایتخت د انتقالولو د طرح ملاتړ وکړ. خو د خبریالانو په شمول یو شمېر نور کسان دغه پلان ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دنغره نشي کېدی د پایتخت لپاره مناسب ځای وي. د ابرهام سفاري په نوم یو خبریال وویل دنغره ته د پایتخت انتقالول ډیرو پیسو او انرژي ته اړتیا لري. دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې د تاجکستان د ولسمشر دغه اقدام به سیمه ییز حسادتونه راوپاروي او هغه به داسې وانګیرل شي چې ولسمشر د خپل پلرني ټاټوبي په فکر کې دی. د جمشید په نوم د ختلاند ولایت او اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت وکړ چې اوس هم ډیر خلک داسې فکر کوي چې ولسمشر له حد زیات په خپل پلانینټ او ټوبي کې په کارونو ډیر تمرکز کړی دی. په مرکزی آسیا کې د یو دم بدلونونو خبره ډیره عجیبه هم نه ده. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف هم په 1990 کال کې پایتخت له الماتی څخه آستانا ته ولېږداوه، او هغه وخت چې په آستانا کې 250,000 کسان اوسېدل، نن ورځې د وګړو شمیر 200,000 کسانو ته رسیدلی دی. دغه راز په جنوب ختیځ آسیا کې میانمار یا پخوانی برما یې بل مثال دی چې پوځي جنرالانو په 2015 کال کې واک ته له رسیدو سره سم په یو ناببره اقدام سره مرکز له رنګون څخه نیپیداو ته ولېږدو.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سیاسي ائتلاف غړي وایي د افغان دولت لخوا د سولې په پیل سوې پروسه کې باید دوی ته هم ونډه ورکړل سي. دوی وایي دوی هم د ملت استازیتوب کوي، او که د سولې پروسه رڼا نه وي نو بریالی کیږي نه. نن تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې پر همدې مسلې خبرې کیږي. دغه پروګرام پر 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو به روان وي. که تاسې هم کومه پوښتنه لرئ او یا هم پر دې مسله غواړي تبصره وکړئ، کولی سئ پروګرام ته زنګ ووهئ چې 2 ساعته به په ژوندۍ بڼه روان وي. شمیرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. شیبه وروسته به عصمت سروان او قادر حبیب په پروګرام کې درسره وي.
ستاسو له پیغامونو نه
داوود تجبی کسلام خبرې کوم. زه د ټول افغانستان د خلکو څخه دا هیله کوم چې په خپل افغانستان په جوړولو کې سهم واخلي. زموږ ګران افغانستان اور اخیستی او په موږ کې مروجه خبر دا ده چې چا کور اور واخلي، نو که وړکی وي او که غټ وي که زوړ وي، ټول ورته په خپل اندازې سره اوبه راځغلوي او د اور په ګل کولو کې مرسته کوي. زه د افغانستان د ټولو وګړو څخه غواړم چې د افغانستان د اور په ګل کولو کې مرسته وکړي ترڅو ګران افغانستان له دغه بدبختیو څخه خلاص شي.
د اوریدونکو یو پیغام مو اوریدئ چې ډیر قوي پیغام پکې پروت و. تاسو هم کولی سئ دغه ډول پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړئ چې شمیره ده 0 3 3 1 شمیره بیا تکراروم 0 3 3 1 شمیره. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ واورئ. په دې پروګرام کې پر دې باندې بحث شوی دی چې ځوانان خپلې خاطرې څنګه لیکي او کومې خاطرې لیکي.
السلام علیکم ملګرو، جوړ تازه تکړه په خیر. نورګل شفق
او وګمره شیدی مو تاندې څنګ ته هرکلی کوي.
هو خیران وای چې لور خطیرې او لیندې وتلې غشې بیرته نه راګرځي،
خو وخت هم د چل هاز نه کوي. که څوک خاندي او کژاړي د خپل مزل کوي او تیریږي.
هو وګمې خو دا ډېرې یاد خاطراتو په لیکلو سره د خپل ژوند ځینې شیبې ژوندۍ ساتلې او لور کې دوی ژغورلې شو.
ګران ځوانانو، د تاندې څنګ په نننۍ خبرونه کې مو د خاطراتو لیکلو په اړه ځینې ځوانان غږولي
او سندره هم سره
چرچ سدر تیا گمو کنا زرگی برا ورے گمو کنا.
وګمې دا انسان فطرت داسې دی کنه چې تل هغه څه غواړي چې یا یې له لاسه ورکړي او یا یې هم په لاس کې نشته.
رښتیا هم موږ تاسې ځوانان یو، ښایي کله کله مو زړه وغواړي چې بیرته ماشومان شوي وای.
هو ولې نه، خو داسې څه له خوبونو پرته په ویښه ممکن نه دي کنه. څه چې په ویښه ممکن دي هغه د داسې شیبو خوندي کول دي.
رښتیا هم شفق صاحب، چې د ډایری یا د خاطراتو لیکلو سره که یو خوا موږ د خپل ژوند هره شیبه خوندي کولی شو،
نو بل خاطر پیړیو پیړیو ځان ژوندی ساتلی شو. افغان کوال رحیم الله بشارت له پخوارا حصے د خپل ژوند خاطرې لیکي.
ډایری یا روزنامچا تاسو یو شی ده چې د دې کې خلک د خپل ژوند خاطرې لیکي، نو خوبونه به کې لیکي، خپل فکرونه، خپل احساسات، خپل عواطف، خپل غبرګونونه، د نورو خلکو سره کله کله شخړې، کله د مینې پټ رازونه، د تاوتریخوالي ډکې قصې. ډایری د دوست نه نږدې دوست دی، ځکه چې هر انسان یو څه داسې پټ لري چې هغه ډیر نږدې دوست هم نشي ښکاره کولی یا نه غواړي چې ښکاره کړي. خو ډایری داسې ده چې دې ته سړی هغه پټې خبرې هم کولی شي. بل چې کله ته کلونه پس آغا راخلی، نو بیا دی آغا جن مخه ته ودرای. هو امداسه لکاغه شیبه چی تازان سره ساتلی دی د نورو کینه دی.
خنده او خوشاله وختونه تیر
مشفق صاحب د نوري نړۍ په ځوانانو کې د ډایری لیکنې دود خایي یو عام خبره وینه
خو افغان ځوانانو هم اوس دا دود خپل کړی دی کڅوک پکې یوازې د خپل ژوند ترخی خاطرې لیکي
نو
څوک پکې
خپل خوږی خاطرې او خوبونه هم لیکي
ابراهیم سنځم د پکتیا ولایت تاریخ زده وسیتن کړم ډېرې ترخی او خوږی خاطرې لرم خو داسې یو خاص کتابچه مې نه دی واسطه برابر کړی چې هغه ولیکم بس غمګینی ډېرې دی هغه خاطرې لیکم ډېر خوشاله کوونکې نه دي
زما نوم زکیه ده د هلمند ولایت څخه یم خاطرات کتابچه کې شخصا ما خپل کوم څه چې ماته ډېر دردونکي دي هغه مې لیکلي دي او کوم څه چې زما ژوند کې ډېر بدلونونه راوستي دي هغه مې لیکلي دي او ډېر خوشاله ونکي ټکي مې پکې لیکلي دي ژوند تیری جبر تر اګرځي نه ډایری څوک نه پرېږدي و دي خبرې ته چې تیر سي بیا هیر سي
نوم حسن الله همت تر اوسه پورې مې نه دي لیکلي خو دې وروسته پورې زه غواړم چې خپل د ژوند خاطرې هغه مهمه خاطرې چې کوم دي هغه ولیکم
ګران ځوانانو د پکتیا ولایت اوسیدونکو حضرت الله پکتین وایي چې زما ژوند هم له ډیرو خوږو ترخو ډک دی په خو مې خپل خاطرات نه لیکل
خو چې کله مې د خپل ملګري ځینې خاطرې ولوستلې نو اوس مې زړه دی چې د هر کال لپاره یو ځانګړی کتابچه ولرم او خپل
خاطرات پکې ولیکم
زموږ په دفتر کې یو انجنیر و نو د هغه کلنې ډایری مول ده په ما ډیر ښه تاثیر وکړ هغه د هرې ورځې چې هر څه کړی وو نو هغه لیکلی وو اوس په ما باندې ژوند کې داسې ډیر نه تر شوی چې مان د لیکلې بخي تاریخ هم رانه پویرا ده خو هغه کارونه مهم وي نو اوس دینه بعد دی باید ولی کم بیا ما د پاره یادګار پاتې
وګمې د لغمان اوسیدونکو پیغله مریم وایي چې زکه ل خپل ډایری لیکم نو کله او چا سره مې خ کړی وی په لیکلو خوشاله یم
اړتیا هم او شفق صاحب خو کې کوم څوک خپه کړی وی څنګه
نو دا وایي چې ک یو څوک مې خپه کړی وی نو د ډایری لیکلو پر مهال مې دې ته هڅوي چې ل چا سره بد ونه کړم خبرې به وایم
هم سمه ده خبرې به وورو
زه هم ډایری لیکم فرض وکړ کوم ورځ مې کی کړی چا سره زه ډیر زیات خوشي احساسوم چې کله زه غلیکم او چې کوم ورځ یعنی معنی سو خفه شوی یا یو څوک مې دردولی نو هغه هم ځلیکم پکې زما په نظر ډایری لیکل چې د انسان په اخلاقیاتو کې ډیر ښه اثر لري انسان متوجي کوي خپل کردار ته
د ډایری یا د خپل خاطرات لیکل ډیری ګټې لري څنګه شفق صاحب هم دسته کنه
تاسو دا که یو خوا ځوانان دې ته هڅوي چې هر ورځ باید یو څه وکړي او ورځ وزګار تیر نه کړي نو بل خوا
په یو چا کې د لیکوالۍ هنر پیدا کوي او یو ډول تاریخ هم دی او د غټولو ترڅنګ اخلاقی ګټې هم لري
هو چې سړی تل خو او نیکی کول ته هڅوي دا مریم د خبرې په تایید رحیم الله بشارت هم داسې څه
یو اړخ د ګټې داده چې خلک د لیکلو سره مبالته زه فکر کوم چې یو څوک د لیکوالۍ کې ګوتې و هم د دې یو لوی اثر به د ډایری لیکل وي ځکه چې ډایری ته اړباسي چې یار ورسته لیکل وکي یو ډول تاریخ هم دی یو بل ګټه د دې دا چې انسان عموما غواړي خووسی نیکی خلکو ته خپل سرګنده نو کله چې یو چا ګناهونه کړي بد کارې کړي هغه په ډایری کې لیکي د څو ځل په دې فکر کوي چې والله دا خو مې خنه دي کړي حتی د سړي زړه درد کوي کنه ته سړی مجبوری کی چې ولاد باید د دې په خلاف زخه کار وکم چې پټایری کی ولیکم
تاسو هم دا شی بالا آزاد رادیو څخه تاندې څنګه اورئ
وګمې بشاره د خپل کشرانو ورونو په اړه د خپل ډایری یو لیکل شوی پاڼه راتلولي
څنګه
هغه ورونه چې په خوای په وګو ګرځول او سي چپلې ور سره سمې دي او د پمرستا یو ځای ته رسیدلې دي
نو وبې ورو
دا خاطره یک شنبه ورځ د نومبر 3 د 1999 کال دی دا وای چې اوس دلته په کور کې هم د کور په حق لا باید ویم چې زمون کور په پاکستان کې جلالا کې د اظهار الله نوم امتحان واخیست اظهار الله یو روړ دی چې تر سلو پورې حساب یې صحیح ولیکه او ما ورته درې روپۍ په انعام کې هم ورکړې. تر دوه سوه پورې د لیکلو طریقه مې ور وښوده. هغه تقریبا یوه میاشت کېږي چې ښوونځي ته ځي. بدبختانه تر اوسه پورې دلته د ښوونځیو شتوالی په نشتو او اوس یو پبلک سکول جوړ شوی چې دوی مې پکې داخل کړي دي. صدیق الله په دوهم کې دی چې نن یې سبق و دیر آر ټو سویټ ایپلز. ګورئ اظهار الله او صدیق الله زما دوه ورونو نمونه دی کې راځي. دا کم چې په دویم سند کې دا اوس د پوهنتون نه فارغ دی او هغه کم چې په لومړۍ کې داخل شوی و هغه چې دی هغه به کال له د خیره سره پوهنتون نه فارغ شي، انجینیر به شي. هغې چې دا ډایري وګوري یو خو هغوی ته په زړه پورې د یو وخت داسې ورکوټی وم زما سره م یو ډول تړاو قوي کېږي. وایي چې زما ورورم زما سره یو څه سخته تیره کړې. نو دا دې ته هڅېږي چې د ځان نه د کشرانو سره داسې وکړي.
نو رحیم الله بشارت که څه هم ډایری د خپل پټو رازونو رازدار عملګری بولی، خو د ډایری ساتل هم یو ګران کار بولی. هم د سیده کنه
هو او د چختن له اجازه پرته لوستلی یو اخلاقی جرم ګڼل دی.
د ډایری ساتل رښتیا هم ډیر زیات ګران کار دی، ځکه چې ستا چاپیره چې کوم خلک دي هغه سخت غواړي چې ستا په ژوند باندې پوه شي. خو د دې لپاره طریقې شته چې سړی وساتي. آنلاین ډایریانې که څوک لیکي هغه پاسورډ لري. کمپیوټر کې همدغه ته پاسورډ ورکولی شي او هغه پټ ساتلی شي. داسې ډایریانې خرڅېږي په بازارونو کې چې هغه وړې وړې تالې لري، خلپونه لري. په نوره دنیا کې کېدای شي چې ښځه د خاوند او خاوند د خپلې ښځې ډایري ونه لولي. البته زمونږ په وطن کې چې مونږ د ډایریانو سره او د خاطراتو سره بلدیږو یو څه وخت به وغواړي چې دغه کچې ته ورسیږو. خو اخلاقاً ښه خبره نه ده چې هغه څه چې زه نه غواړم تا ته ښکاره کړم او ته غواړې د جاسوس غوندې په هغې باندې پوه شي، دا ښه خبره نه ده.
خو ځوانانو حضرت الله پښتین بیا وایي چې ما د خپل ژوند ځینې پټ رازونه په ډایری کې د ځینو ځانګړو سمبولونو په ډول لیکلي دي چې یوازې زه پرې پوهېږم.
نه ډارېږم، خو په داسې الفاظو لیکم چې که څوک یې وم کسي بیا هغه شی شیان نه وي. لکه پرون هم زما سرګیرا وه، یو ډېر مسیجونه داسې خپل ډېر نږدې ملګر راته لیکلي وو چې هغه حتی چاته یې نشم خی، زه نه سمبولونه ګټه اخلم چې په هغې صرف بیا زه پوهېږم.
شفق صاحب که مو پام وي، پښتین په خپلو خبرو کې دا ونه ویله چې دی به خپل دا سمبولونه هم تشریح کړي که نه، او که تشریح نه کړي نو خو بیا دا راست خو همسې راست
یوازې د سره پاتې شو. ځینې کسان داسې کوي چې همدغه سمبولونه چې دوی کارولی دي دا په یوه ځانګړې پاڼه کې تشریح کوي او وروسته هماغه ډایری کې ږدي چې یو وخت د دوی دغه پټو رازونو باندې هم خلک وپوهېږي. رحیم الله بشارت د یوې المانۍ نجلۍ انا فرانک او د یوې پښتنې پیغلې ملالۍ یوسفزۍ یادونه کوي چې خاطرو یې نړۍ حیرانه کړه.
لومړنۍ پښتانه نجلۍ وه چې هغې په ډایري لیکلو باندې هم یوه جایزه ترلاسه کړه او دومره مشهوره شوه. بله انا فرانک یوه جنۍ وه چې دې غالباً چې په دویم نړیوال جنګ کې خپلې خاطرې چې هغه څه چې په دې تیر شوي دي په دوی په کورنۍ تیر شوي دي چې یوه توره تیاره کوټه کې دوی لکه د ځناورو غوندې ژوند کړی دی. کتاب نوم دی میموریز آف ینګ گرل، د یوې ځوانې نجلۍ یادښتونه. دا حتی فکر کوم د شپېته ژبو نه په زیاتو ژبو وژباړل شو، یعنی دنیا کې مشهورې خاطرې دي.
شفق صاحب بشارت ارمان کوي چې کاش د هغه پلار هم ډایري لیکلی وای چې د ده تر پیدا کېدو وړاندې د هغه د پلار ژوند څنګه وو.
هو وایي چې د ډایری لیکل د هر عمر لرونکو لپاره یو ګټور کار دی.
نو خبرې اورو.
هو
کاش کې زما پلار ډایري لیکلی د پخوانه چې هغه وخت چې زه نه وم پیدا شوی زما د پلار ژوند څنګه وو. دغسې د ژوند بېلابېلو اړخونو کې سړی بوخت او ښکلا کېږي. په زیاده دی چې بې ځایه فکر وکړو، بې ځایه سوچونه وکړو. د هغې نه ښه لار دا ده چې همدا ډایری هم دې ورسره سات تېرېږي، هم دې ښه رازدار دی، هم ورته خپل درد ویلی شي، هم خپله خوشحالي ورسره شریکولی شي، هم خپل فکر شریکولی شي. بل فکر پراخوي، ځکه چې د لیکلو په وخت کې ستا ډېرو شیانو ته فکر کېږي. ځوانانو ته، بوډاګانو ته، ماشومانو ته، ښځو ته، نرو ته، ټولو ته زما دا توصیه ده چې ډایری دې ولیکي.
نو راځئ چې د امیر عبدالرحمن خان د ژوند یوه لیکل شوې خاطره واورو چې د وزیرستان په سیمه کې لیوې پیښې سره مخ شوی وو او ورپسې هم سندره ده.
ما د خپل ماته له وخته د وزیرې تر کلا پورې هیڅ نه خوړلی، نو خپل سپرو ته مې وویل ډیر وګیم او پخې غوښې ته مې زړه کیږي. زما ملګرو یوازې یوه روپۍ درلودله، څه غوښه، پیاز او غوړي پرې واخیستل. د هغه ځای خلکو خاورین لوښي استعمالول، خو ملګرو یو فلزي لوښی پیدا کړ. کله مو چې غوښتل له دیګه خواړه راوباسو، یوه سپی په دې ګمان چې ګوندې پړی د څاروي کومه کلمه ده په خوله کې ونیو او دیګ یې له پړي سره یووړ. په دې خبره مو نور هم د الله جل جلاله بشپړ ځواک ښه پذیر ولید. درې ورځې پخوا مې زر کسان درلودل چې په اوښانو یې زما د پخلي لوښي وړل، خو هغه شپه مې بیا یوازې د ډوډۍ یوه څنډه وخوړه او ویده شوم.
پاتا زهم داشنا دش یادگار دیرو سلیم اوران کرو تیر شا پاتا زهم داشنا دش یادگار پاتا زهم داشنا دش یادگار
زوانانو که غواړی تاندې څانګې په انټرنیټ کې پیدا کړی، نو پته یې ده www.azadiradio.com. ژوند مو له خوښیو ډک او الله مو من.
ما هم ډېر مرد یار خوا کې تیر کړې، سکوس پمے روگ